په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د سولې د ولسي کاروان غړو نن په یوه لیکلي پیغام کې د امریکا له ولس څخه غوښتي چې له خپلو سرتیرو څخه د افغانستان د ولس کلنې جګړې حساب وغواړي. په هلمند کې به مو د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د شدت ته کمېدو هم خبر کړو. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راوړوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د سولې حرکت وایي د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلوماټ نیول کېدو په اعتراض کې د دوو اروپایي هیوادونو سفیران احضار کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د کندوز د والی ویندوی نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ترڅنګ د ملي امنیت د ریاست اپراتیوي مرستیال، د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د فرانسې سفیر، د هالند، جرمني او استرالیا مرستیال سفیران، او په افغانستان کې د هند او امریکا استازي نن کندوز ته ورغلي دي. د دې پلاوی د سفر د هدف په اړه به خبري څرګند کړه. په فاریاب ولایت کې د قیصر د نیول شوی امنیت قومندان پلویانو نن هم مظاهره وکړه. د نظام الدین قیصاری پلویانو په چیرو دوه ورځو کې د فاریاب په مرکز میمنی کې مظاهره وکړه، او پرون د دوی مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. خو نن د نوموړي د خلاصون غوښتنه په هغه مظاهره کې وشوه چې په اندخوی ولسوالي کې وشوه. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پر شنبه په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت مخته خپل پرلت پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست او ازادي رادیو ته وویل دوی په دې لیک کې د امریکا له ولستخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې، او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې اوږده شوې ده.
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب و کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن په راوستلو کې پاتې راغلي یاست.
تاکل شوې ده چې د سولې حرکت لنن څخه د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیل کړي. دوی تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما مخ ته درې ورځې پرلت کړی وو. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالي کې وشو.
په دغه برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. وژل شوو کې د زابل ولایت د شهر صفا د پارا نوموتو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ول مابین تللی دی، او یو سره بل د دې تمیز کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دی.
لبل خو په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې لشتر لشه یو لس وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزین نن ازادي راډیو ته وویل تورخم بندر له څلورو ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بند دی، او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلي دي. په خوست کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د طبي چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د دوی په زیږنتون کې دنیا ته د راغلیو ماشومانو شمیر تر 100,000 واوښت. د بیپولي ډاکټرانو ادارې د طبي چارو رئیس الیانا د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الو خیل ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د دوی په زیږنتون کې د زیږیدلو ماشومانو شمیر 2 وړاندې 100,000 ته ورسید. هغه هم دراز ویل چې د بیپولي ډاکټرانو د خوست په زیږنتون کې د ورځې اچیا ولادتونه کیږي. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو په خوست کې د دې ټولنې زیږنتون په 2012 میلادي کال پرانستل شو. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. ایران او امریکا یو بل ته خبرداری ورکړل. امریکا هڅه پیل کړې چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په ځواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش د پلازمینې ویانا د سفر په لړ کې وویل د امریکا د بندیزونو د پروګرام په ځواب کې به ایران د خپلو ګاونډیو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. روحانی همداراز وویل امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات یو مخ بند کړي، خو داسې ښکاري چې دوی د دې کار په عواقبو فکر نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دې خبرداري په ځواب کې ژمنه وکړه چې په خلیج کې به د هرمز تنګی پرانیستی پاتشي. امریکا په ورستیو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جولای له څلورمې له ایران څخه د تیلو رانیول ودروي، کنی د امریکا له اقتصادي سزا سره به مخامخ شي. او د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارزدافیر احضار کړي، څو په جرمني کې د یو ایراني ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ور وسپاري. د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدي په نوم ایراني ډیپلومات چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې په امر نیول شوی و، تورن کړی چې په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا په یوه غونډه کې د بم ایښودنې د یوې دسیسې برخه و.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي، پته مو د ازادي راډیو .com. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته راټول سوي، نن د امریکا ولست یو لیکلی پیغام استولی دی. دا چې په دې پیغام کې څه دي د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یوه غړې نور ولسونو ته د افغان ولس د غږ رسول د قدر وړ بولي او نتایجو ته یې هیله ښیي. بلخوا د هلمند امنیتي چارواکي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته په دغه ولایت کې د جګړو د شدت د کموالي خبره کوي. د هلمند امنیت قمندان وایي
دوی پراګنده شوی دی په خپل په منځ کې په صفت دی او افغان جنگ نه غواړي، ولی دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې په بلنده کچا تبلیغات کوي ور باندې چې جنگ ته حاضر دي، ولی وی کوشش کوي چې په سوله کې ژوند وکړي.
د امریکا او ایران حکومتونو یو ور بیا یو بل ته د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې دي. پر دې او نورو راپورونو سربېره باید دوی اونیز خبرونه هم واوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګټ اونیز پروګرام او کور کلی راډیو ډراما په ګټه را سره اوریدلی سي. د خبرونه مو تر درې بجو ده. د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولست د لیکلي پیغام له لیږلو سره د امریکا د سفارت له مخې څخه د روسیې سفارت مخ ته پرله پیلوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل په دې لیک کې له امریکایي ولست څخه له افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو له امله وپوښتي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له هلمند څخه کابل ته پلی راغی او د تیرو یوولسو ورځو راهیسې لومړی د ملګرو ملتونو او بیا د امریکا سفارت مخته د پارلت لاري د سولې لپاره د افغانانو ژغ پورته کړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځې پرلت وروسته دا ناسته امریکایي ولسته د ولیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالي مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس لیک لیکلی دی، ترڅنګ د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پر اوستلو کې پاتې راغلي یاست، ولې جګړه ورځ له بلې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوی چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلت ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلت هم دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 8 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچني اختر په 4 ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له 2 ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلولو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لار ده. په لهذا د امریکا د سفارت مخ کې د ولسی دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. په لهذا بهتره خبره هم دا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې 18 کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دوی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکې لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
دوستانو اوام اوریدل چې د هلمند ولسی حرکت غړو پریکړه کړې چې د تحسن خیمه په کابل کې د روسیې په ګډون د نورو سفارتونو مخته انتقال کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي د یو پر ځای اقدام کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له منشي فوزیه سعادت سره په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. اغلی سعادت وایي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا 40 کلنې جګړې افغانان نور ستړي کړي دي، واقعا نور ستړي شوي دي د جنگ نه او اشد ضرورت افغانان نور سولې ته لري. دا چې موږ دغه ورونه د غزینه فرزند په تور پخو او پیاده پخو باندې یعنی انداسې راغلي دي او خاص غوښتنه د ولسونو غوښتنه ده. البته دا د دوی شخصي غوښتنه نه ده، د ولسونو غوښتنه و د دوی نه چې دغه حرکتو ته فرزند افغانانو لاس پورې کړی ده. نور څوم د جنگ ستړي دي او دا چې د هر سفارت مخې ته دوی خیمه درې د تحسن خیمه درې دا په دې معنا ده چې نور د من کاسه د صبر لبرېز شوې ده او همدا وجه ده چې موږ غواړو چې حداقل که د افغانانو حالت دوی ته نه ښکاري دغه د تحسن له لارې موږ دغه خپل د ولس مشکلات د ولس غږ بوش کولی چې دغه هیوادونو ته چې واقعا په جنګ کې د افغانانو په نایلان شوي جنګ کې واقعا لاسونه لري تر څو دوی خپل لاسونه لنډ کړي نور او د افغانانو فعالیت باندې ځان پوه کړي. نو د ما په نظر باندې که چیرې دا خلک په افغانانو زړه وخوږي واقعا اغیزه به ډېره قوي.
دغه پرلت کوونکو د سولې دغه ولسی حرکت کوونکو دام ویلي دي چې د امریکې ولس ته به یو لیک واسطه یو د سولې په برخه کې به ترې مرسته وغواړي او تاثیرات یې ستاسو په نظر باندې
د دې لیک به ډېر غټ تاثیرات وسیږي. د ما په نظر دغه ورونو نه د ما غوښتنه دا ده چې واقعا یعنی د هر افغان په زړو باندې دوی د زړو خبرې راښکلي دي او دغه تکلیف او زحمت دوی ښکلی ده او د دوی نه ما غوښتنه دا ده چې که لطف وکړي دغه لیک لکه څنګه چې د امریکې ولسونو ته د امریکا د سفارت له لارې ورلیږي همداشان ته د روسیې سفارت ته هم همدغه رقم ته یو لیک ورکړي او نور هغو سفارتونو مخې ته یادین دغه مخې ته چې دوی خپل تحسن ته ادامه ورکوي او دوی کله چې خپل تحسن راټولوي دی او لیک سره چې دغه لیک د هغو ولسونو ته ورسیږي او هغو حکومتونو ته غوږ ته ولویږي تر څو د افغانانو په درد باندې دوی پوه شي او کوشش وکړي چې نور په افغانستان کې د سولې فضا
سعادت صاحب د افغانستان د سولې د عالي شورا او روسي څرګندونو ته په کتلو سره چې راتلونکي ونی په سعودي عربستان کې یو کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه باندې جوړیږي څومره هیله مندي ستاسو په نظر باندې شته؟
نو واقعا که د زړه نه د صداقت نه او لکه څنګه چې مونږ د په دغه وروسته کې د عربستان حکومت د بادشا کومه اعلامیه واورېده واقعا مونږ دپاره امیدوارونکي وه او واقعا ډېر یو خپل غټ تاثیر لري په دې عرصه کې د سولې په راوستو کې په افغانستان باندې چې مونږ کېنه مننه تشکري کوو. همدارنګه لکه کوم څنګه چې د سولې د شورا له لارې دغه کومه برنامه تدقیقی او واقعا دا د زړه نه ته خلک دی عملو کی او د زړه نه یو دی حل لار ورته پیدا کی نو واقعا دا به ډیر زیات اغیزمن وسیږي سولې درا وستو لپاره.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه صادقو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت لږ تم کیږو. د هلمند چارواکي وایي د تیر اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب سوی چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله سي او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د ډیرېدو د ټینګار سره سره په سنګرونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې شدت کم سوی دی. د هلمند ولایت جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار الیاس دی دغه راپور جوړ کړی دی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدارو جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځه برخه کې د سره ګودرا او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم سوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګاندا شوي دي په خپل په منځ کې وی غواړي چې په صفت د یو افغان په صفت د یو بسلا تابا دی افغانستان یو په صفه دی ورونه یو ځای ژوند وکي جنگ نه غواړي ولې دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې ډیر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ور باندې چې جنگ ته حاضر دي ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سوله کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 نیټې نه د کوچني اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفادې طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعي څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم سوی دی. د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت یې لنی خبرې پیل کړي او یادې په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان یې د جګړې نه په خپله خوښه لاس اخیستی دی. افغان ازادي راډیو ته وویل که فرصتونه د لاسه ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخه راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سی منصب هر مسبدار ته معلومه ده دا امکان پذیره نه ده چې دوی په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر حوزه باندې مسلط شي.
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په ښارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یو خبر رات کړل او د جنگ د دوام خبر ورکړ. په هلمند کې نږدې اکثره تاوده سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله شي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابره شي. محمود الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورتلای شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولئ. دغه راز کولای شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هلته واورئ. ورزو د انتخاباتو مسالې ته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په موجوده ظرفیت نسی کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت مؤسسه ایتوا وایي په اکثره ولایتونو کې د انتخاباتي کمیشنرانو نه موجودیت شکایتونو ته د رسیدنې لړۍ تر پوښتنې لاندې راوستې ده. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخه ردی دو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندیښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون لمخې پر هر نوماند باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي، خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه برېښي. د یاد موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې خبري ناستې ته وویل:
دنه داده چې آیا د شکایتو کمیسیون کله چې ولایتي کمشنران مونږ لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي، په کوم ډول به کیږي، او نهایي لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي؟ دا خپل مونږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسیون په دغه برخه کې خپل ستونزې حل کړي او هم ولسمشرۍ ماڼۍ او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د څو پړاو ترسره کول وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو 102 کسیزه لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوری ریاست ته واستوه، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې 28 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه تایید کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني، خو پړی پر جمهوری ریاست اچوي. د دغه کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی، خو د جمهوری ریاست له لورې د لیست ردېدو دوی کارونه ټکنی کړي دي.
جواب دی از ما نیستیم که ما چرا فعلا د اونجا کمشنر نداریم در ولایت خود.
دا وایي دا چې موږ په ولایتونو کې کمشنران نه لرو موږ ملامت نه یو. موږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولی وو، دوی باید په وخت موږ ته ځواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو، نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي: موږ نوی لیست غوښتی، خو یاد کمیسیون تازه کسانو د معرفي په برخه کې همکاري نه ده کړې. ښاغلي مرتضوي دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته ولاړې شي، او مسؤلیت یې هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
د افغانستان د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل حوزې د لومړي دور کانکور ازموینه نن پیل سوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل چې د کانکور په دې ازموینه کې د 12 ټولګیو څه باندې 14,000 فارغانو ګډون کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کړو.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینه د اخستو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې تر نیمایي پورې ترسره شي.
تعداد داوطلبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې دغه لومړی دور ته 4,604 شپېته کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان لمریز کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سږ کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,05,398 کسان داوطلب دي چې 1,05,013 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکور داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته. هیڅوک نه پوهیږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي. دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټه په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریکي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغوی ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالاکرزی د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل، سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړې چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یو نره والا موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو هڅې پیل کړې او ایران بیا خبرداری ورکړې چې په مقابل کې به د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخنیوی وکړي. فرشته جلازی په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ته اشاره وکړه چې حکومت یې کولای سي چې د فارس پر خلیج له پروتو هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو، کویت او عراق د تیرو د ټانکرونو د حرکت مخنیوی وکړي. روحانی اشاره وکړه چې دا کار شاید د امریکا د بندیزونو د پلان په جواب کې وي او وی ویل امریکایان وایي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. دا څرګندېږي چې هغوی د دې کار پر عواقبو فکر نه دی کړی. حسن روحانی مخامخ نور جزئیات ورنکړل او څه ونه ویل، خو یو شمیر ایرانی چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې له ایران سره د امریکا د دشمنی د هر حرکت پر وړاندې په غبرګون کې به د هرمز تنگنا بند کړي. د هرمز تنگنا یا تنگلار د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ د اوبو نری لار ده چې تقریبا ټولې نړۍ ته د خلیج ته هیوادونو د تیلو ستر ټانکرونه ور باندې تیریږي. د ایران د گردان انقلاب اسلامي لوړ رتبه قومندان بریګ جنرال قاسم سلیمانی په ویانا کې د روحانی د وینا ستاینه کړې او ویلي دي چې دا پوځي ځواک تیار دی چې د روحانی پالیسي عملي کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا لیکلي چې جنرال سلیمانی د حسن روحانی وینا پر ځای او پر وخت بللې ده. د واشنگتن له پلان سره سم ټاکل شوی چې د نومبر د میاشتې په څلورمه نیټه پر ایران د امریکا بندیزونه جاري شي. ایران له امریکا د مالی بندیزونو له امکان سره هم مخامخ ده. متحدو ایالاتو تیرونی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې له ایران د تیلو صادرات بند کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په آسیا کې د ایران د خامو تیلو ستر خریداران قانع کړي چې له ایران د تیلو له اخیستلو لاس واخلي. د بیلګې په ډول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی په وروستیو کې هند ته په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي ته وویل چې له ایران د تیلو اخیستل بند کړي. په آسیا کې د ایران د تیلو بل ستر خریدار جاپان دی. د جاپان د خبری آژانس کیودو په حواله د جاپان حکومت واشنگتن ته خبر ورکړی چې که د ایران د خامو تیلو واردات کم کړي اقتصاد ته به یې زیان ورسیږي. خو په همدې حال کې د کیودو په حواله پر ایران د امریکا د بندیزونو له امله د جاپان صدر اعظم شینزو آبه چې باید سجدو به په رسمي سفر تهران ته تللی وای، ایران ته د تک پلان لغوه کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ز زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته ځم. ز خپل د محفوظ د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی د نسب د اروان مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا د حمل د میاشتې راهیسې دا د دوه میاشتو پیسې زموږ څخه ګرځول شوی دي. اوس چې ورغلو حمل څور دی وزا اوس چې ورغلو بالا راته ویل چې تاسو سیمپونه لغوه شوي دي. موږ ته دغه د ورک راغلی د پنځه اویا سیمپونه لغوه شوي دي. نو ستاسو ماشت نهشته. نو موږ ورته وویل چې موږ ته مو ولې مخکې خبر نه راکوي. زموږ کورسونه خو هغه دې شروع ولو ازرېم ورکړی دي، هغه دې شاهدان هسې کلیوال وګورئ. خو دوی راته وویل موږ نور نه پوهېږو، بس ستا د لغوه شوي دي، ستا ماشونه نه دي راغلي، ستا ماشونه نهشته. نو زموږ په اړه باندې دې دغه پوښتنه وسي چې دا کورسونه ولې لغوه شوي دي، څه وجه ده، که نظارت څه وایي راغلي موږ نه یو، خو څه خبره ده یا مو شاګردان نه سي خبره ده چې دا زموږ مشکل حل کړي. موږ باندې کورونا باندې پوره وړي یو دغه درې میاشتې درس مو ورته ویلي دي. هغه ماشتې راکړي نور که را لغوه کوي هم به موږ دا کورسونه پرېږدو، او که راته وایي چې ورته وبیا وایسته هم به موږ ورته پرېږدو. دا مو اخري کال دی، درېیم سمت یې. زموږ دا مشکل دی تر اړوند د ادارو پورې ورسېږي، چارواکو پورې ورسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی ریڈیو کارکنو ته ټولو ته السلام علیکم وایم فصل سلام محترم لوړ پوهو چارواکو نه زمین دا خواهش ده د لغمان ولایت د رئیس صاحب نه دا پوښتنه دې وشي چې دا د اسمکو ویشل څه دپاره دې بند کړي دي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دلوی بخشون کی مهربان خدای پنامه رحمی د خاص روزګان څخه د نیکو هیلو په وړاندې کولو سره قدرمنو د ذکر شوي ولسوالۍ د نظر لویدلې محترم اوسیدونکي د جاری کال په جریان کې د وچکالۍ ځپلي چې اکثریت کلي د حیواني او انساني د خوراکي توکو او لازوغې سره لاس په ګریوان دي. امیدوار یم چې د خاص روزګان د نظر لویدلې نجیب اولس په نظر کې ونیسئ په درناوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو واردلې چې ازادي راډیو ته رسولې وې. په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا له عصمت سروند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. په فاریاب ولایت کې د قیصار د نیول شوي امنیت قمندان پلویانو نن په اندخوی ولسوالۍ کې مظاهره وکړه. د سولې لپاره ولسي حرکت د امریکا خلکو ته د یوه لیک پاستولو نن پنجشنبه په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفارت مخ ته خپل پرلت پای ته رسوي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویندوی چارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو، خو وسلوالو طالبانو په دې برید کې طالبانو ته د اوشتو زیانونو خبر رد کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر زیان کوي. د ارګا واتباو دریمه مناظره نن پنجشنبه په ارګ کې جوړه شوه. په خوست کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د طبي چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د دوی په زیږنتون کې دنیا ته د راغلیو ماشومانو شمیر تر 100,000 واوښت. ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل. امریکا هڅه پیل کړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په جواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیولای شي. او د ایرانی رسنیو د راپورونو لبخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارز دافیر احضار کړي، څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلوماټ پر نیول کېدو اعتراض ور وسپاري.
مننه کوم سمتران. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وای پاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو .com. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ییز قمندانان تر نیول کېدو وروسته لوی ترنولۍ ته معرفي سوي دي. په دې اړه تفصیل په نورو خبرونو کې اوریدلی سئ. اوس به له اکرام الله اکرام څخه سپورت خبرونه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن مازدیګر د افغانستان او ازبکستان د فوټبال لښپاړه سو کلونو کوم رضوانانو لوبډلې لوبلدي. د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل د مرکزی اسیا د فوټبال د شپاړه سو کلونو کوم رضوانانو د لوبډلو د غسیالۍ چې د افغانستان او ازبکستان ترڅنګ پکې قرغیزستان او تاجکستان هم برخه لري د رواني میلادي میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. نو وړي وایي په دې سیالیو کې افغانستان او ازبکستان وروسته له تاجکستان او قرغیزستان سره هم لوبې لري. خغلی شاداب وویل چې افغان لوبډلې د دغه سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او دوی هیله مند لري چې افغانستان به د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د برتانیا د ویټالټی بلاست د شلوري کرکټ سیالیو په سلورمه لوبه کې افغان سلوټو په چون کې راشد خان 2 وکټه ترلاسه کړي. دغه لوبه چې 13 شپه تر سره شوه ساسکسر لوبډلې چې افغان راشد خان هم په کې لوبيږي لیسستر شایر لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې سوداګریزو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبيږي. دا ولورده چې د کرکټ درې افغان لوبغاړي د انګلند په شلوري کرکټ سیالیو تجارتي لیگ کې لوبيږي. لدی وړاندې یواځي د درې افغان لوبغاړي د هندستان په تر ټولو سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې هم لوبېدلي او ښه ځلېدلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د کوارټر فائنل په پړاو کې چې سبا د جمعې په ورځ به پیل شي، اوروګوای د فرانسې او برازیل د بلجیم په وړاندې د سیالۍ ټکر کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ سیالي د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې او دوهمې د شپې په 10:30 بجې ترسره کیږي.
دوستانو د خبرونی د پورستی برخه کې د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام لومړی او ورپسې د کور کلی راډیوي ډرامې اورېدو ته بلنه درکوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږی ناس ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په خاطو غنی کیږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عام اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی سي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات خوراکي موادو کینی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا لپاره ځهی نه دي. نو په دې خاطر که چیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړ اغیز کوي، دوی ناروغي کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانه ته یا هلته تاسو کار کوي کنه شفخانه ته ماینه خانه ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطي کړي او بیا ناروغ شوی و؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅیږي ځکهونکو اخلي خوري، ولی دا د دوی د ناروغي سبب کیږي، په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیل بیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي. کله چې په خړو کې زهريات پښتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي، هغه کې دی سي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ دسې حواله تځي چې دغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلی بد دګیدلی، یعنی هغه لومړنی علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسیږي چې بیا د مرګ سبب شي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کې دیسی کانګي ولري، کې دیسی تبه ولري، کې دیسی بی اشتها اوسیږي ماشوم، کې دیسی نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
bale اکثره مشمان هغه چې کور کې دوی برابرۍ نه خوښيږي هغه نخري بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته توان رسي هم هغه خوښيږي هم هغه مزه ورکي کورنۍ وڅوي کې څه رقم خپل مشوم د قناعت ورکي چې کوم چې کور کې تیاریږي د صحیح دي او ګټ ورته رسي.
دوی باید د مشوم یا د کور دی وغړي د خوښي وړ خواړه او پیژني هغه نه پښتنه وکي. مثلا د تاسو خوښي مشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوښي وایي ما جوشکړی هغه خوښي نو د مشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزلي دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له مشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوښي او څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید تلري څنګه به دوی وتونیږي چې مشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې.
زه فکر نه کوم چې د مشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه مشومان مثلا که عمر دې شپږو وکړ نو زیاتی هغه د خونځي مشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړی وځ دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري. مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټي یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي ساده وریجې ارزخه همدا څه تلکه ده نورې ډېر قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کې دي چې ډېر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خو دې ماشومان ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت خوندي ته ځي غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه برابرۍ بیا غ د شپې خوړو ورکي د خ څومره توان ورته رسي.
د تاسو د خبرې په تړاو د ما جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و اګه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کیدی شي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره تروي کچیرته خواړه د پخیدو نه وروسته د دوو ساعتولو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید برته ګرم کړی شي. بل دا ده چې کچیرته موږ تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي. یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو. دا د څه نه چې په ټولو کې به یو شان وي خو په ځینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعته خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خورسي مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سي تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شفیفي او د وخت په تیریدو سره یې ښه قراردادونه پاتې کیږي او ناوړه یې له منځه ځي.
دودیزی او اننبی ټولنی هم دغه قواعد ترجمنی بیا او کچری سرغړونه وشي نو سرغړون کی ته په بده کتل کیږي. آیا په هیګه چې د ټولنی زو آداب او د نمرات لامل په ټولنه کې څه مشکلات پیخیږي؟
ایس تربینه لري سو په کبال په روان کې سو غلا په سيزي سو یو خاطر چې ټول کلم تنه پازاب دیم تنه پازاب د مور فلر مې سرنوشت نشي پوره کوله.
ولی ځینې خلک ټولنی زو آداب نمرات وي.
کورنۍ تربیه چې هغه ډیره مهمه ده. کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شوی وي. دغې نه به برخې دي یا ورکول شوی نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنی زو آداب مراعات شي او د نمرات له امله څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغیز لري په نننۍ خبرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو وریدونکو، ټولنیز اخلاق او آداب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده، د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي تر څو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي له کلي وزه خوله نرخه مه وزه. 22 کلنه سپېسلې چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترې ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دی ولې اغوستي، کالی دی لنډ دی، کالی دی اوږده دی، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوې، ولې دې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بېل دنه یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تک کوو، ولو که هغه د ما د ورور یا د مخ د خپلې خور اتاق هم اوسي خو زه تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بېل اجازې نه دفتر ته رانوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړېږي او داسې نور مسایل.
کچېرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي، نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نورو ته زیان اړوونکی ده. د کابل د څرخی پله اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زموږ په څنګه کورنۍ ده کنه باور په خدای وکړو چې 12 ماشومان لري، هیڅ تربیه نه لري، څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خواته ځي، ټول کلم تنه په آزاد ده دیم تنه په آزاد دي، مور پلار مې دې سرنوشت نشي پوره کولای. نو په دې ته بادر دي چې بس یو مړی ډوډۍ یا لرګي ورته پیدا کړي، خلته ټول ته ازرده دي، کله کور ته ازرده، غرمه وسې ټک ټک وای دي بازی نه دي، کچې پیدا کړ پلاس غلا کې کنه بس یو لامت ډوډۍ راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره په آزاد خلکو سره محید سره په آزاد ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنۍ ته بویا چې له کوچنیوالي خپلو ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. د له یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراعاتوي.
تا زما د یو داسې دوستانو بوله یا داسې زمونږ کلیواله، نو هغه کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې خو زیاتره داسې چې کله سپینګیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې دغه د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې سپینګیری راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي، داسې ټوکې ټکالی کوي. یعنی ما خپله داسې یو وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې نه ما یو څه ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدلو ماته چې زه دا جاکټ ماته روباسه، ما زه خیر دی دا به ته درکړم، خو بس دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی، خو خیر که دا اخیستلو د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ یې، ما ور یو سات په لاس هغه سات مې اخیستی و، نو دا وایي چې نه دا به اوس ته ماته راکوي چې تا د ما خوښ شوی دی که نه. واقعن د مازلم ډیر هغه واقعن سړی ته داسې یو دوست سره یا داسې یو کس سره کې نستل او پاسېدل هم خوندور کوي.
بلخوا د کابل ولایت د قلعه حشمت خان اوسیدونکی حاجی ملک ګلبهار بیا وایي چې د پخوا په پرتله اوس خلک د ژوند کولو یا د معاشرت آداب ښه مراتوي او زیاتوي.
بس اوس خو پیلا نه انشاءالله چې هغه پخوا وختونه زموږ خپل کوچیانو لغه نه د نن سبا تعلیم یافته خلک پکې راسته ده. انشاءالله چې معاشري ژوند ډیر ښه سوی ده، ورځ په ورځ باندې بهتري کېږي او زموږ په خپل پامیل کې انشاءالله چې د اولادونو تعلیم تربیه هم اوس ښه سوې ده او نور هغه اخلاقي هغه هم صحیح دي او اوس ډیر په مطلب ژوند په ښه حالت کې روان سوی ده. بس والا اوس خو ښه دي، پیلا اوس موږ پکې راځي، موږ خپلو ګاونډ ګاونډیانو چې کوم ګاونډیان له موږ سره په یو محله کې په یو کوڅه کې ژوند کوي، له دې نه موږ ډېر راضي یو او ډېر ښه ژوند هم سره تېرېږي او له خپلو اولادونو نه هم نن سبا موږ ډېر راضي یو.
دا چې د معاشرت آداب زده کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځایه را پیل شي، د کابل ښار اوسېدونکي حلیمه حزوي صاحب یې راته ووایي.
په واقعیت سره موږ ویلی شو چې لومړنی ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده، بخصوص د مور غېږه ده. نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي. یعنی هر کورنۍ چې سالم ماشوم وروزي فقط کې پراتلونکي د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه مخودلی شو، ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې. نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغېزناک کیدلی شي. او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې، ځکه هغه غټیږي ګام په ګام. بله کورنۍ هم که چېرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه، احترام، هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي، نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلې سالمه او ښایسته ټولنه.
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي. د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي. دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعات څه ستونزې زېږوي او مراعات یې څه ګټې لري، د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو.
سبهدین د لغمان ولایت اوسېدونکی، نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړي ځان سره په یاد دسترخوان کینوي. د دسترخوان د ادبونو شروع تر معاشرت او د جامع ادب پورې ټول باید ورته وخی.
زمان عبد الجلیل دی، اصلي د فراه ولایت اوسېدونکی یم او اوس په کسبی کې اوسېږم. دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یوځای کیږي، بیا یو ملت، یو ښار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطح کیږي. نو چې د کور نظم شي ښاري نظم به شم.
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ریښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده او بیا ټوله معاشرې ته ستونزه ده، ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي، هغې ماشومان شوخ وي، بیا دا به وي مثال تربیه نه وي ورخالي، نو هغې نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغې نه په عذاب وي ستړی وي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه ته وایي؟
آداب یا معاشرت یا کوم اصول دی رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر به نیسو، دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي، تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نورو ته د منلو وړ شي، دل او خطر د منځ راځي او آداب معاشرت دغه شی دی.
ځینې خلک دغه د معاشري آداب نه مراعت کوي، ولې نه مراعت کوي؟ علت به څه کې بولی تاسو؟
یو خدا ده چې د فردي له لحاظه هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري، ورو ورو دوی غواړي چې د خپل د فردي او یوازې د خپل د ځان خواهشاتو ته ورسیږي او دغه خواهشات له بېلابېلو لارو څخه دوی غواړي چې هغوی ته ورسیږي. نو همدې له خاطر اگر کوم آداب، کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوي دي، دوی سر به خود کار کوي. همدې له خاطر موږ تاسو هغوی باندې بیا دا نوم دو چې دوی یا منحرف دي یا مثلا د ټولنې آداب یا معاشرت نه مراتی. د یو نقطه د فردي په حالت کې ده، بل جمعي حالت موږ تاسو لرو. جمعي حالت هغه وخت منځ چې ټولنه د خپل هغه مطلوب ارزښتی نظام له لاسه ورته ورکي، نور کوم شی چې درته موږ تاسو ډېر هغه دي مهم دي، د تربیتی بڼه د موږ تاسو د ټولنې ده. یعنی موږ تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو. نور کوم شی چې د موږ په ټولنه کې د اوس مهال روان دي، قوانین یا قانونونه شتون لري، اما دا
قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړه. همدل خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوشی شوم درته نه قانون شته نه نظم شته نو څوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی. هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب کوي دته د خپل نظر ډیر خخ کوي خوښته کوي کلی کوي او ټولنه ته توجه نه کوي معاشره ته توجه نه کوي.
څوک چې د معاشري ادب نه مراد کوي کوم ستونزې ځان ته او ټول انتخاب کوي
ډیر اول خدا هر خلک چې د نه مرادای دوی متوجی نه دي چې د ستون زده که دوی پوه شي چې د ستون زده زه مطمئنم چې دوی د آداب معاشرت یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي نه ماتي په خاطر دې سره درته یو ډیر وړو کې نزاکت چې په ټولنه په هنه له مضمون له نظر یا د جمعشناسي له مضمون له نظر موږ هغه ته پټ کار کردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو هغه په دې معنی باندې چې دوی د دفتن کوم پوس نتیجه کوم مثلا هغه مزاج په کار کې اینی دغه پوس مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ رواخلو سبا ته چې هر څه کېدی ورو ورو خپل ځان سپکایي خپل ځان مثلا بی ارزښت بولی دغه بل ضرر در چې د شخصیتي او د معنوي لحاظ ورته کېږي مخامخ کېږي ټولنه ته مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې موږ تاسو ټولنه ته نظام ورته ورکړي نظم ورته ورکړي یا موږ مثلا یو منظم خواهد جهت من ترکی ده ارزختون ده ماتهی وقتی چه ده مثلا منحرف کهی یا مثلا آداب و معاشرت نمراتهی ده ارتا یو سری اخلاقیات ده ارتا مثلا آداب دی ده ارتا یو سری انانات دی ده ارتا یو سری کلتورون دی ده رو رو ده ماتهی طولنیز بی ارزختی منسترازی ده با استدهی که چه مثلا طولنه تا ده ضرر برسی که چه ده طولنه قوانین مراحت نشی.
حال استاد اتواید وشی چه ده ده معاشرت آداب یا ده جوند کول آداب تروید چی بر طولنه که؟
دیره منانه منگا پا طولن پوهنه که یو استلال رو اغا طولنیز که دل دی یا پا فارسی که ورده اجتماعی شدن یا جمع پذیری ورده وایو یا انگلیسی که سوشالایزیشن منگا تاسه ورده وایو ده پا ده منانه بزنده چه ماشوم چلو کومه براده پیدا که که تر وقت شده مری نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي کوم میګارونه چې دي د ارزښتونه دای و منی اصلي راه حل دا ده چې موږ تاسو د خپل کورونه کې د خپل بچیان خو روزو یعنی دا په دې معنی چې مخلي دې چې دا ټولنه ته تقدیمه وو موږ تاسو د ټولنې ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو. روسی فیلسوف راپیات چې هغه یو ماشوم درې ورځې نه ماشوم وروسته و چې دا تربیه کوي چې دا سورز کې کوي درې ورځې کې د خپل تندای و حل چې ډیر نو وخت پیامبر حدیث مثلا هم راپیاچو چې پیامبر ویلی چې مور د خپل په ناس کې د خپل بچای تربیه کوي حرام باید ونه خوري غلط فکر باید ونه کی آرام وي ذهن ډیر آرام چې ترسو ماشون دغه په ناس کې آرام وي یا ما رقم کرکټر ځانته نیسی نو زه وایم چې دا کوم ټول نیس کېدل نظام چې دغه خی بیلګې موږ تاسو ورته ارزښت زیات توجه وکړو هم پر رسمي بخش کې هم پر غیر رسمي بخش کې ان شاء الله د ټولنه خکې
درنو اوریدونکو بل ته احترام او عزت کول ځان ته احترام او عزت دی نو راځي چې نورو ته عزت ورکړو تر څو مو ځان ته عزت ورکړی وي. دا وعده دیونې د کور کلی خبرونه تر بیا ښه چاره. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.